درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه اونیس پروګرام د ترشنه اسمان لاندې ته بل شوې ده، خو تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. څه د پاسه زر کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې 1014 کورنۍ او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل او 110 کورنۍ د هرات اسلام کلا له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغو کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موافقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایرانه افغانستان ته د ګڼ شمیر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي پیړني حالت سره مخامخ کړی دی. د پاکستان اردو ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو هغه درې دیش وسلوال چې هڅه کوله له افغانستان د پاکستان جنوب لویدیځ نه آرام سیمې ته داخل شي وژلي دي. د پاکستان د اردو د جمعې ورځ اعلامیه وویل چې دغه شپنی عملیات د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې هغه مهال وشول چې عسکر له خوارجو سره مخامخ شول. د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو ته د خوارج اصطلاح کاروي. د پاکستان اردو وایي د پاتې وسلوالو د موندنې او له منځه وړلو لپاره د پلټنې او تعقیب عملیات روان دي. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو کابل تل دغه ادعا به اساسه ګڼلې او رد کړي. د پاکستان اردو پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي، دا هم ویلي دي چې وژل شوي وسلوال د هند له ملاتړه برخمن وو. پاکستانی طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پوځ ادعا نشي تاییدولی. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبري آژانس نن د ولسمشر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشري د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2020 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی وو. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ خبرو ته سره کښیني. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ دواړو خواو ته ناست وو او د سولې تړون یې لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحدو ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیکې اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام علیف یې مننه وکړه. دغه محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. او څلور ستور مزلي چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلي نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپاني ستور مزلي تاکویا اونیشی او روسی ستور مزلي کیریل پیسکوف سره یو ځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل ته د کالیفورنیا په ساحل کې کوز شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. د خبرونو پای.
ته تر شنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګه شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونه زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمنی له وړاندې هم خپل پولیس سخت کړي او یو شمیر کسان یې له پولو بیرته اړولې دي. پښتني دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدل شوې. کوم کډوال تر ډیره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزی، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیک مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00420212150. که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واټساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420212311. اړیکه وروسته ونیسئ. ستاسو نظرونه حتما اورو. راځئ چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانکزی صاحب ستړي مشئ، بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې وروستیو کې لسګونه زره کډوال په زور ایستلي دي. دا خو یو تود بحث ده یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونه هم پیرې پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیه یا قضیه درلوده. څه فکر کوئ، ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوې د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، تاسو ډېرو درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته رازم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده. نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه ده. اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي. او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغنه له جرمني نه، خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځمه پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچمه. زه هم یو افغان یمه چې مهاجر یمه، په جرمني کې میشت یمه او په قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا قتلونه کړي، یا په هر شکل چې دوی رواني تکلیفونه درلودل، حادثې منځته راوړي دي، یاغو د اخراج یا د هغو د اصلاح هېڅ مهاجرین یا هېڅ افغانان یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي، هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعینو دا غږ کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، تراهم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې، که مریضان یې په شفاخانو کې او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې نو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي او یو داسې ځای ته دې ورلېږدول شي چې هغه امن وي او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، تر هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې افراجېږي یوولس زره افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنې د دوی یو ناامنه ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هېوادو ته، او دلته د دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، داسې ویلی تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یا د اروپا په هر برخه کې دغه هېواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند یې شروع کړی ده، ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې یې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای ده، هغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هغه هر هغه د ژوند ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسي دي، هغه بېرته هلته لېږدول کېږي. نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده، او پر ده باندې باید دغه هېوادونه غور وکړي، او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي نړیوال قوانین باید دوی باندې نظر ونیسي، او ټول تشویش هغه زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان سنګزای صاحب سلامت اوسئ. ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي، په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شو چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمنو نه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې وروسته تم کېږو مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کېږو له خبریال او د کډوالو له فعال خاغلی صفت الله زاهدی سره خبرې کوو. زاهدی صاحب، تاسو هم خبرونه ته خراغلی، د سانګزی صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې دغه کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنه خپل هیوادو ته؟
ډېره مننه سنګدي صاحب. کور مودن ما سنګدي صاحب خبرې واورېدې. مودین صاحب، واقعاً په سنګدي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هلته واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او شمیر نور هیوادونو ته په بې ساري ډول سره ډېر شو، چې دا ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمیر ټولونو او ځینې نورو دا ارقام خپاره کړل، او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې دا هیواد ځینې خلک تللي او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه او خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمني ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او دلته راغلي، او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي دي. چې په غوي کې ځینې کسان له 2022 او 2023 کې منل شوي، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې، یعنی د نومبر څخه وروسته به تر 2023 کې چې ځینې پیښې په آلمان کې ترسره شولې، چې خصوصا د انتخابات سره ډېر زیات تړاو درلود، او دلته یو ګوند چې د اف ډی په نامه سره باندې و چې هغه د کډوالو ضد دی، هغه تر ډېره پورې له دغه جرمونو څخه جل دغه څخه په شتو غو استفاده وکړه او دوی وکول سول چې په پارلمان کې ځینی چوکۍ هم خپل کړل. لوی ستونزې دا ده چې لکه مخکې څنګه چې ویل په لوی سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزې نه لري، همدا اوس هم هر کال المان هوا
bale
کله چې هغه دلته راځي نو دلته کار وکړي زده کړې وکړي.
سلامات اوسئ زاهدی صاحب، ستاسو غږ سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ فکر کوم، غږ مسئله نه راځي. تاسو په سفر کې هم یا مننه چې زموږ بلنه مو منلې، وروسته به بیا نو بعد درکو په دې چې غږ مو سم شي. زاهدی صاحب کور ودان سلامات اوسئ، راځي چې بلجیم ته ورسو. لغه ځای د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استډیو سره وصل شوی دی. احمد الله خان ستړي مشي، تاسو اتمان زموږ د میلمنو خبرې اورېدلې، په همدې خبرې کوو چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې په ایران او پاکستان کې. اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوه درې ورځو کې نوي اقدامات کړي، یو اقدام دا دی چې په یو بېساري ګام کې یو اتیا تنه افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی بخن سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخیدونکي یا مخامخ دي؟
ایره مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکړه، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغه نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم بدلته دا ویل کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکال ته پکې د هغه زور زیات دی، لکه د کونړ ځنې منطقې وي، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې، نو کله دغه منطقو یا دغه ولایتونو د ځنې ولسوالۍ وي چې د هغه بمزان ثابت کو چې اوس د فلانې ولسوالۍ ما مدلته به یو کلن اسناد دواره در کول، یا که چا به کیس خو لکه غیب ویل چې ثابت به کوچ وو، لکه زه هغه ته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکل. د اغه نو وروسته چې کله طالبان رااله او کابل ونی او دا غه نو وروسته بیا حالات دا شو، یو کلن اسناد بند کل، به 15 کلن اسناد چې اغه ورکول شروع کړل. خو 2022 پورې 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد هم به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړي او مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دیو سره کارونه کړي، خبريالانو په خصوصي توګه، نو هغه د پاره حالات خو نور چې بڅوک رااله لوبي ویل چې یا مثال زما کور دی، یا طالبان راته خطر دی، یا مې دکان او یا مې بل څه کار کو، یا به مې عسکرو لمخ کې وخت کې سامان ورکو، دغه نو د اغه د پاره دغه چې اسناد اغه سخت کړل، دغه سلسله چې دا اورس تر بل سختيږي. اوس په موجوده وخت کې مونږ خو لکه د دې چې کوم فدازیل چوتوي چې کوم دي خلک ازیلونه کوي، اسناد کمیساری چې دا، نو مونږ اغه سره لکار کوو، مونږ ته معلومات زیات کیږي. نو اوس اغه څوک چې اغه نظامین همي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا چې دوه انټرویو غانې دوی اخلي، اوله وړه انټرویو وي یو ساعت، دویمه غټه انټرویو تقریبا څلور ساعته. نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکل، اغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو تر او غوړي نظامین او وختونه بل دلته دا کړي دي چې مخکې به څنګه رالي، نو په جمعه دوه جمعو کې به دا اوله انټرویو اغستله، خو که شرط بداو چې دوبلن نه وي وس شراشه، نو څلور څلور 15 میاشتې وخت د لادر کې د اولی انټرویو د پاره اغه هم د لبه کینسل کیو، میاشت د پینور مړی ناغه 15 شپږ میاشتې ته لور سي دوبلن پروسه چې د چینې د بل ملک غوتی لري، د اغه د پاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه د دومره وګدي خبرې کول مقصد مې همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی. اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه تل د اغه خلکو جون په خطر کې او اغه یالت کار مخکې لکه نظام کې او د طالبانو په ضد جنگي دلی، نو د اغه د پاره دلته مشکل دی. خو د دې ډیر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی، لکه یا خصوصا اروپایي او به بلجیم حکومت چې دی، لکه حالات سختي لګی دي، نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه بل یو شمیر، یعنی ډیر زیات کډوال کډوال چې دی هغه روان دي لکه د سوریان راغلل د افغانستان او د افغانستان نو د فلسطین نه چې کم دي د غزې نه ډیر زیات خلک را روان دي نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپאי اتحادیه چې کم ده په بروکسل کې چې کم ده په هغه کې په کراتو په دې باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پوري دا کډوال چې دا برازي دلته دی او موږ به تر کومه پوري قبل وزکه چې زمونږ اوس کزه د دې ځایانو د خبره وکم د خوراکي شیانو یا د کورونو نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانګزي سبیا دي بل مرګري ته معلوماتي بل تکور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دي چې هغه تکور را پیدا کې ځان د پاره په کرایا باندې هغه نه را پیدا کېږي ځکه چې کورونه کم خلک پی ډیر دي خوراکي توکي چې هر شیانو به چې دي هغه لوړې شولې نو دوی تخپل هم دا خبره کوي چې پر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي زمونږ جوندونه چې کم دي هغه دې سره سخشي وي دي نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو که تاسو وګورئ نو کم رائټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو فرانسې شو جرمني شو دغه شانت په بلجیم کې انتخابات وشو نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي نو چې دوی راشي حکومت ته دوی چې کمی وادي کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو وي نو دوی به نور نه قبلو نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کم دي هغه ډیر سخت شوي دي
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې شاید ما هم چې دغه د پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل هغوی وای چې کډوالو فشار دی حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی معنا چې یو قوي اړخ جوړ کړی د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه دغه هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي چې کډوال چیرته مثلا بیخیل له حد راځي یا د دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخدم رسید کډوالو چې ممکن سبا وکولی سي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي یعنی د اروپای ټولنې اصلي ویره لته شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري کافي دي همدې شمیر ورته کنه دوی آینده لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره
لودن صاحب کزل دینا شاعت خبر وکم لکه اروپائی ټولنه ته چې کله راضی استاذی راضی نو هغه په هر ملک کې انتخابات کې اروپائی ټولنه لپاره بیل استاذی ټاکی لکه ما چې څنګه مخ کې ویلا چې رائټ وینګ غوندونه چې کم دي خلاصي نو د هغه کسان زید چې دی هغه را روان دي هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي نو دای چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره ده دا یې دوی خپل کلچر په حواله سره خبره کوي چې مخ کې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی دوی همدا خبره کوي لکه زړه لاند مثال درکما په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخ کې زړه غلی او ما یو ټریننګ د پاره هالند ته نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل هغه وخت کې به ډیر کم خلک بدوسی و چې نظام خپل افغاني لباس یعنی کمیس پرتو ګودا بیا غوستو من لس کاله یا یو لس کاله پس یا دو لس کاله پس ته چې موږ ګورو لکه په بلجیم کې انټورپن خار شو ګیند خار شو بروکسل شو یعنی دې کې تاته بده د نورو ملکونو خلک زیاتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو د تیونس خلک شو د سوریا خلک شو دا خلک زیات دي د خپل لباسونو کې نیته چې وګورئ ته یو د دې منطقي معلوم دي ایواز په بروکسل خار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي د دې خپل منطقي دي په هغه منطقو کې اولنۍ جبه عربي ده دا غینه پښته به فرانسوي عربي جبدان اولنۍ جبه پکې عربي ده یعنی دومره تعداد پکې د عربو ډیر ده د شانت پانتورپن یا خار چې په هغه کې پښتو ده یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رال دی ونیول زمون کلچر ته نقصان رسیږي بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلچر یاد د نورو ملکونو عربي ملکونو چې د خپل ماغه کلچر چې دی هغه مخ ته ساتي نو دوی وای چې زمونږ هغه کلچر چې نو دغه پکې یو غټه وجدا دوی دا وای چې خلکو آبادی لري زیاتیږي یو وخت براش چې زمونږه آبادی به کم شي ته د ماجر چې کم دي د دوی ماجرینو آبادی به زمونږ په ملکونو کې زیات شي نو دا مختلف یې دی خدای غټي وجې دي چې دوی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي دراتک چې کم دي لارې او تسخت کی ځکه چې نورم ډیر زیات را روان دي دا نه چې دوی وای چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسګورین دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندي کړې دي په زرګونو اغل ته نخته دي دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي د مراکو د لارې را روان دي د ترکیه یونان د لارې را روان دي نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان دي نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دوی ځای کوو
بله یعنی د دوی ورتیا او مظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر تر رسیدلې دی هغه ورتیا نور پوره شوې ده څومره ارتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه ارتیا هم ممکن پوره وي پرال کور ودان پزره پوری خبرې د وريدون کې هم استودیو سره وسلو ورو فقط غوړم زې لستانګزی صاحب نه د پښتنو کوم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي که هغه له اروپا نه ځي که هغه له ایران او پاکستان نه ځي او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته ځکه یو خبر مو درلوده چې متحده عرب اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي هلته دوی له لوږې سره مخامخ کیږي حتی له تاوتریخجن چلند سره مخامخ کیږي کوربه هیوادونه په ځانګړې توګه جرمني فرانسه اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم دوی ولې د افغانستان وضعیت نه درکوي سره له دې چې دوی د افغانستان له وضعیت خبر دي د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه نه غیر رسمي تعامل شته حتی ډیپلوماټان ستاسو د اروپای ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نورو ولایتونو نه دوی خبر دي ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي
بیا هم مننه لودین صاحب ګورې افغانستان په د مهاجرین خواجول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د اردن کې سمه راتشوي یا هغه دوی دلته تعلیم کړی درس ویلی یا په ټولنه کې اقدام شوي دي نو د هغو د خواجول یو دغسې هېواد ته چې هلته د جګړې خطر شته هلته د بېکارۍ ستونزه شته سیاسي بې ثباتي شته حتی د بشري حقوقو د انساني اصولو نه مراعتول هلته وجود لري نو طبعا هغه که افغانستان وي که سوریه وي ځکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته بېکاري شته جګړه په کې شته حتی یو لحظه په دې باندې باور نه شته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ موږ هم څېړئ دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان دی نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده بله مهم موضوع دا ده لودین صاحب ګورئ یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي هغه تر رسیدګي وشي هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلان وشي بندیخانې ته لاړ شي عمري قید داخلي بله نو جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي نو د قانون په وړاندې هغه مسؤول ده او قانون ورته واضح ماده لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي او خپل کوم ظلم چې کړی دی یا جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي هغه خپله جزا به ویني ولی دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي نه هغه اخراجېږي بېرته هغه هېواد ته نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني نو ټولنې ته خطر وي نو هغه ته مستقیم اخلي قانوني محاکمه کوی نه چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتي سزا یې نه ورکوي هغه لېږي بل هغه خپل هېواد دی هلته نور هم زمینه دلته مساعي دی هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي هم هغه ټولنې ته هلته هم انسانانو اوسېږي ژوند کوي نو بیا اروپا د قانون له مخې یا ګمول د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي اروپا هغه ویل چې یعنی ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته نو دغه حل لاره نه ده بل موضوع دا ده چې هغه وایي د لاندو دی وچو له کابله لانده هم سوځي بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې ابل میلمه هم دته اشاره وکړه یا نور قانوني اسناد یې رایه کړي یا ځان پکې شوي نو هغه هم په خطر کې دي یو ځای نه ځای په خطر کې د البته کار نه وي فقر وي ژوند دی د اولاد یې هغه ته بېرته اخراجوي نو دا طبعا چې ټول قوانین
بله تاسو وای چې دا کډوال چې استول شوی افغانستان ته د غیاوتیا تنه له جرمني دا باید نه وي استول شوی چې چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلی وای نه دا چې ستاسو پټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي او افغانستان کې لوړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی او ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کورودان میلمنو سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته لږ زره نوبت ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکه هلی درنخت نیومنه لودین سیب تاسو تا استاسو درنو همکارانو تا بیا اوریدونکو تا لام خوشحاله لره، خوشحاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني.
یوازنه مشکل چې په جرمنی کې یا په اروپایي هوادو کې افغانان لري هغوی خپل هر څه اندغه حد ته رسولې دي چې هغوی جنگونه بي ځای نشي کنه، نو هغه بیا دغه سی وحت ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي. لکه موږ تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي هغه بني مور پلار یادېږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه، دلته برعکس ته دلته وایي ټول افغانان داسې دي. زما خپل ډېر زړه خوږېږي، زړه مې دردېږي. او
وایي چې تاسو کوم ځای کې اوسئ، آیا شاوخوا مو افغانان شته نشته؟ تاسو فکر کوم اروپا نه خبرې کوي؟
اروپا نه خبرې کوم، خپل په جرمني فرانکفورت نه خبرې کوم تاسو.
ښه ښه، دلته شاوخوا آیا داسې کسان شته چې یا داسې افغانان شته چې مجموع کې نورو کډوالو ته سرخوږی جوړ کړی وي؟ مخکې وویل شول چې تاسو ویل چې ځینې کډوال چې داسې ناوړه کارونه وکړي یا جرمونه ترسره کړي، بیا نو د اروپایان فکر کوي چې ټول افغانان دغسې دي. آیا داسې عملي بیلګې هم ښودلی شئ چې ستاسو په ملګرو دوستانو کې داسې افغانان وي چې تاوتریخوالی یې کړی وي یا داسې کار یې کړی چې د نورو کډوالو په وړاندې د اروپایانو فکر یې بدل کړی، ذهن یې بدل کړی؟
دلته موږ سره یو بل خار ده، هلته زه تللی وم یو څو وخت مخکې، بیا هلته یو افغان و چې په یو هیم کې اوسېدو، بیا ماته ملګرو وي چې دا داسې رواني تکلیف لري او کورنۍ مشکلات لري. هغه لږ ما کې نو هغه دومره یو بااستعداد هلک و چې هغه ډېر تعلیم کړی و او په څو ژبې خبرې کولې، حتی په الماني انګلیسي په هره ژبه غږېدو. هغه سره ما ډېرې خبرې وکړې، هغه ته ما نصیحت وکړې چې ګوره ته یو ځوان یې، ته تا ته وطن ضرورت لري او ته خپل انرژي د خپل کور لپاره او د خپل وطن لپاره استعمال کړه. داسې مه کوه، داسې یو ناوړه کار مه کوه چې هغه خدای نخواسته ستا د ژوند خطر سبب وګرځي. هغه ما ته وویل چې سیده سیده سیده، خو یو څه بعد خبر شوم، متاسفانه بدبختانه چې هغه داسې یو کار وکړي چې زه په خبر شوم، زه په شرمېدم، بیا بندي شو. ځکه چې په هغه باندې اول نه محکمې دا فیصله کړې وه چې دا باید ونیول شي او بندي شي او ډیپورټ شي، خو هغه بیا دوی ونیولو او بندي کړې. نو ما ډېر زړه بد و او کوشش زه هم دا دلته چې زه څوک پېژنم، موږ سره ګروپونه لرو، یو بل ته موږ لارښوونې کوو چې داسې مه کوئ، خیر دی چاته کار پیدا کوي څوک بیکاری. یوازنی مشکل لودین سی عبدالته دا دی چې هلته هغه کورنۍ چې په افغانستان کې اوسي هغوی هلته دوی ته مثلا ښځې وکړي نامزاد شي، بیا دوی نه داسې بې ځای خواهشات کوي چې تاسو دومره پیسې ولېږئ، داسې وکړئ، په دې میاشتې 1000 روپۍ دا کمې دي نه 1500 که. هغوی دلته په ځان باندې فشار راوړي، هغوی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري کار کوي. او دلته پیسې داسې نه دي لودین صاحب چې پرتی دي یا په ونو کې شنې دي، هغه د افغانانو په اصطلاح چې خلک راټولوي که نه. نو هغه ټول هغه جنجالونه او هغه فشار دلته مسافري لوږه بېخوبي د دې علت وګرځي چې هغه افغان رور یا زموږ استاذو په اصطلاح وطندار دغه لارې ته برابر کړي چې هغه نه بیا داسې یو کار وځکه چې نورمال سړی داسې کار نه کوي.
او وروستۍ پوښتنه تاسو کوم، چې تاسو فرانکفورت کې دلته شاوخوا ډېر افغانان اوسي، تاسو چې کله راغلئ راته کیسه وکړئ، آیا د افغانانو داسې ټولنې شته رضاکارانه چې درس دوی تاسو ته مثلا هغه د جرمنی د دود دستور او فرهنګ درس درکړی وي، خپل د جرمنی د دولت لخوا چې کله تاسو جذبېږئ تاسو ته بیلابیل روزنیز پروګرامونه نیول کېږي، داسې څه شته چې تاسو ته مثلا د دې ټولنې هغه ارزښتونه وایي او تاسو ته ښه او بد وښي په هغه عامه اصطلاح باندې، داسې ټولنې یا داسې سازمانونه شته؟
هو ولې نه، اوله چې مونږ دلته راغلو مونږ پیشنهاد دا ول دی کورس وکړو چې مونږ ژبه ووایو، ژبه زده کو، د دې فرهنګ باندې ځان پوه کو. هغه مونږ ته اول په کم کې داسې دی هفته لپاره کورس راکې چې د دې دوی ویلې د قانون درس، نو چې کله مونږ بیا ترانسفر شو مثلا نه کمپ نه مونږ ته کورونه راکړه، هلته چې کله لاړو بیا هلته مونږ پلټنه وکړه چې دلته کورس چیرته دی، مکتب چیرته ده، بیا هغه څوک چې زه رسندانو هغوی مکتب ته ورکړه، هغه څوک چې بالاسین هغوی لاړو لکه شپږ میاشتې دوی خپل کورس ورکوي او مصرف هم دولت ورکوي، نو بیا هغې نه وروسته یو میاشت کورس د قانون دی چې هغې باندې تا پوهېږي چې ته باید دلته څنګه وکړې او څه شوي تیر تاریخ کې دلته څه تکرار شوی او آینده کې باید څه وشي، باید څه څهونه کې څهونه کې شپې څو بجې څملې، چا ته مزاحمت ونه کې، که نه شور ونه کې، چا سره غالمغال ونه کې، په دغه هغه باندې تا ټول پوهېږي، خو وروسته دا خلک پوهېږي لودین صاحب،
دا خلک چې کوم کارونه کوي دا په پوهه کې دغه کارونه تر کېږي، یعنی په ناپوهۍ کې نه تر کېږي. کور ودان سلامات اوسئ، مننه چې له فرانکفورت نه مو اړیکه ونیوله. یو بل اوریدونکی راخلو له واتس اپ نه وصل دی، ښه تخنیکي همکاري اشاره کوي چې اړیکه یې پرېده. اوریدونکو ته به وروسته بیا نوبات ورکړو. راځئ چې زاهدي صاحب ته ورکړو. زاهدي صاحب، بدیله چې دا ځل ستاسو غږ سم ولرو، دغه میلمنو سره مو خبرې کولې چې والی حساسیتونه راپارېدلي. مخکې یو بل موضوع باندې احمدالله صاحب تماس ونیو و یو څه حساسیتونه په دې راپارېدلي چې نور دغه د اروپایي ټولنې د چا خبره د صبر کاسه یې نوره ذاتي ډکه سوې ده، کډوال ورته ډېر راغلي. آیا همدغه موضوع ده چې کډوال له حده زیات شوي په اروپا کې په جرمني کې، او که نه فکر کوئ کډوالو ته لا هم اروپایي ټولنه اړتیا لري؟ دغه د کډوالو لخوا نه جرمونه، خپل سر کړنې، فساد، مخدره موادو کې د دوی ښکېلتیا، دا د دې لامل شوی چې د کډوالو په ضد د تګلارې سخت شي.
اشاره وکړله، خو زه له دې څخه وروسته مخکې یو بل مهم ټکی ته راځم. چې مخکې تاسو ویل چې دلته د کډوالو ټولنې شته چې د دغسې افغانانو یا نورو کسانو د هغوی د زده کړې په اړه باندې، زه خپله د کډوالو د یوې ټولنې سره په دغسې برخه کې کار کوم. موږ افغانان راغواړو د هغوی لپاره د ژبې کورسونه لرو، کلتوري او روزنیز پروګرامونه لرو، دوی ته رواني زده کړې ورکوو. ځینې کسان دا افغانان چې غیر قانوني کډوال دي او دوی راغلي دي دلته میشتوي دي، یوازینی لویه لتا ده چې دوی دلته د الماني ژبې نه زده کړه، د دې سره تر څنګ خپل ادغام، دا د ادغام پروسه دلته ډېره مهمه ده چې المان کې دلته ورته انټیګریشن وایي، دا د دغه برخې لپاره ځان عیارول دا ډېر مهم دي. هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه راغلي او دلته بېځایه ګرځېدلي او تر اوسه پورې د ژبې د زده کړې کورسونه یې نه دي بشپړ کړي، انټیګریټ شوي نه دي، نو هغوی عموما له دغه ستونزو څخه کړیږي او دوی پر رواني او دې ستونزو باندې اخته کېږي چې بالاخره دا کسان جرمونو ته مخ کوي. خو ولې د جرمني حکومت لپاره په کار ده چې دغه پروګرامونه چې د انټیګریشن په برخه کې دي دا لا نور هم ډېر زیات کړي، هغه ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي هغوی د لپاره پیسې ورکړي تر څو پر د انټیګریشن برخه دا پروګرامونه زیات کړي او د خلکو ته دغه پروګرامونه ورته ورسوي او خلکو ته لا نور هم عام پوهاوی ورکړي. دا کسان یوازې دوی ورته سل ساعتونه یا دوه سوه ساعتونه یا شپږ سوه ساعتونه د زده کړې ورکوي چې په دې کې اکثره ځوانان د ژبې زده کړه نه شي کولی، او بالاخره د قانون نه پوهېدل هم د دې باعث ګرځي چې اکثر وختونه دوی جرمونه کوي. یو ټکی دومره مهمه ټکی تاسو ویلې د اروپایانو، واقعا هم کله چې په یوه ټولنه کې هغه حقوق چې خلک یې لري یا هغه ټولنه چې کومه اړتیا شته او تا هغه ورته مراعت نه کړي، جرمونه وکړي، ستونزې پیښ کړي، مثلا دلته یو مهم شی چې دا ده چې کوچنیو عمر لرونکو کسانو سره اړیکې نیول، دغه سره تر څنګ یا داسې جرمونه کول چې جنگ او جګړه د خپل د المان حکومت د لپاره خصوصا د اروپا لپاره دا د منلو وړ نه ده. که دا زه اوسم همدا اوس چې زه دلته اوسېږم او زما ماشوم دلته خوندي نه وي، نو لودین صاحب یا تاسو اوسېږئ اروپا کې او تاسو خپل فکر وکړئ چې تاسو په ټولنه کې تاسو ماشوم خوندي نه وي، نو بیا به څه کوئ؟ عموما ته مجبوره یا ورکېږي چې ته بیا له دې هېواد نه لاړ شې. یعنې دا ټولنه جرمنیان یا د اروپا خلک چې دی لاوس هم لکه مرستې چې ځینو کسانو شرور ته وکړه چې سړی فکر کوي که زموږ او تاسو هېواد کې دومره کډوال ووسي او هغه راسې دغسې جرمونه وکړي نو موږ او تاسو به هم ریپورټ کړو. موږ به هم ورته وایو چې ورور ولاړ خپل کور ته، نور دې کلي کې مه اوسېږه، دې ښار کې مه اوسېږه، او ته د دې ښار او کلي دپاره هغه وړتیا نه لري. نو مهمه دا ده چې دغه خلک یا دغه افغانان چې دلته اوسېږي هغوی قانون مراعت کړي او د اروپایي ټولنې او خصوصا د اروپایي ټولو هېوادونو هغه قانونونو ته چې دوی ته ورته ایشي انساني حقوق دلته ورکول کېږي، بشري حقوقو ته پاملرنه کېږي، زده کړو ته پاملرنه کېږي، صحت ته پاملرنه کېږي، خو ولې دوی باید په ټولنه کې خپل نظم مراعت کړي او د ټولنې ټولو حقوق ته درناوی هم وکړي.
بله کور ودان سلامت اوسئ.
لودین صاحب، یو شی چې ډېر مهم دی هغه په روسیه کې به مخکې تیر کې یادونه کول، ګورئ آلمان حکومت دا اوس هم اړتیا لري، خو ولې داسې خلک نه چې هغوی یوازې راغلي پنځم او شپږم ټولګی لوستي او راځي وایي چې زه ځم، ولې آلمان حکومت اړتیا لري. دا خلک چې غیر قانوني راځي د غیر قانوني لارو څخه او هغوی قاچاقبران ته لسګونه زره ډالر ورکوي، هلته مور او پلار اړتیا لري چې بیا پیسې ځینې واخلي، لکه مخکې یو ځوان وویل، یا هغوی ورته وایي چې نو ما خو تا اروپا ته لېږل بیا پیسې ول نه رالېږي، خو ما کور خرڅ کړې ستا دپاره، ما موټر خرڅ کړې ستا دپاره، ما دوکان خرڅ کړې ستا دپاره. نه، هر هغه څوک چې خپل بچی په دغسې لارو رالېږي دا یوه لویه اشتباه ده. هېڅکله د دوی هڅه نه کوي چې د قاچاقي لارو خپل بچان یا اولادونه اروپایي هېوادونو ته ولېږي. دا د مرګ لارې دي، دا د مرګ خطر دی او د هغوی ژوند هم په خطر کې لویږي، او بلاخرې ته که کلونه کلونه هم تیر کړي بېرته به همداسې ورته دیپورټ کېږي لکه د مخکې چې افغانان دیپورټ شوي وو. ولې مهمه دا ده چې دوی باید د زده کړو له لارې راشي. همدا اوس د زده کړو پروګرامونه بېلابېل شته، هغه کسان چې لیسانسي ژبه زده کړي دوی د بیان تر کچې پورې سند ولري یا د انګلیسي ژبې زده کړه ولري او دوی د ماسترۍ په زده کړو ولري، دا کسان کولای شي دلته راشي د زده کړو په یو برخه کې ګډون وکړي او یا هم له یو شمېر کمپنیو سره خپل قراردادونه وکړي. اوتومات په ډېره اسانۍ لارې سره دوی یوازې خپل ټکټونه واخلي چې پنځه شپږ سوه یورو ده، او دوی به راشي دلته به په عزت ژوند هم کوي، هغوی به ورته اړتیا هم لري، ماشومان به هم ورته راځي، خوشحاله به وي او زرګونه ډالر به معاش هم لري.
سلامات
دغه کفان چې غیر قانوني دي عموما د دغه سیستم سره مخ کیږي. زه هیله لرم د خپل افغانان څخه چې هیڅ کله قاچاقي لار مې انتخابوي او مراد دې لار.
کور ودان سلامت او سي اوریدونکو، د ملمنو سپارښتنه ډیر په زړه پورې دي چې چیرته تاسو زموږ غاغوري او خدای مکړه له افغانستان د غیر قانوني مهاجرت سوچ در سره وینو، دغه خبره چې ووري اتاس بغیر قانوني ماجرات زړه نه کوي، ځکه اوس هغه پخوانی قوانين هغه پخوانی تګلارې نشته چې تاسو ته په اسانه پناه درکول. اول خدای دې چې دغه لارې ګودرې چې تاسو په اروپا ته راځي دا هم اسانه نه دي، وو سختې شوې دي. اول چې تاسو ایران ته ځئ کې مثلا بیا ترکیه ته او بیا د خوتن اروپایي هیوادونو ته دغه ټول لارې له بعد مرغه چې د مرګ خطر له ځان سره لري، بیا چې دلته هم راسي او دومره وګده مزلونه مو هم ستړي مزلونه مو هم کړی وي په اسانه نه قبلېږي، ځکه تګلارې سختې شوې دي. د بیلابیلو دلایلو له مخې ملمنور ته مخکې اشاره وکړه، لږ ضربه په هلارو باندې تام سو چې څه کول په کار دي تر څو دغه شته افغانان پاتې سي په دغو هیوادونو کې او له خپل وړتیاو نه استفاده وکړي، د کډوالو هیوادونو یا د کوربه هیوادونو له فرصتونه استفاده وکړي. په دې بلک ضرور ست تم شي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، منتظرم پات شو په واتس اپ کې را سره دی، دا اوریدونکو اړیکه به وصل کو ور سره به خبري وکړي. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د باسکول غډنوالو ته وخت مو په خیر.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کوم ځای نه ماړي کني ولې او تاسو په اروپا کې پر افغان کډوالو د فشار دراوستو لاملونه پسې ګوري؟
ډیره زیاته مننه کوم زاید را وپایم او دمګړې در سره د جرمني خبرې کوم. ډیره ښه پښتنه ته اشاره وکړه، دغه موږ تاسو به تر معلومه ده چې 13 ورځ جرمني دغه کوم افغانان چې ولېګل په دوی باندې چې دغه جرمني دولت ملامت نه و، ځکه دوی مجبور شول چې دغه کار وکړي، او دوی چې همیشه دغه کار کړی دی یو مجبوریت په اساس باندې کړی دی. ځکه دوی چې دی دغه کوم مهاجر چې تیره ورځ ولېږل افغانستان ته دوی په درنو جرمونو باندې مبتلا و. دوی هغه جرمونه کلي وو چې دغه ټولنې ته یو ناصر جوړ شو، نو په دې اساس باندې دوی مجبور شول دغه کار وکړلو او دوی افغانستان ته واستول. ځکه چې موږ دلته وینو چې دغه کوم افغانان چې دلته دي دوی جنګونه کوي، دوی دغه کوي، دوی مجبوریږي چې دوی ونیسي زندان ته واچوي او دوی بل اخر مجبور شول چې دغه یو کار وکړي. خو دلته چې کوم افغانان دي دوی سره اوس یو ډول ویره محسوسیږي چې تر څو دوی په دغه سرنوشت باندې اخته نه شي.
بله کور ودان، او تاسو څومره وخت کې جرمني ته راغلی؟ تاسو خپل ژوند کې څه وکړي، خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. څه لامل سوی چې مثلا تاسو مثلا د اخراج د خطر سره نه مخامخ او نور ځوانان نه مخامخ، څه کول پکار دي؟ یو ځوان په توګه، د هغه کس په توګه چې راغلی د ژوند تجربه مثلا دلته د کډوالۍ یا د انټیګریشن یا هم په ټولنه کې د میشتېدو تجربه کله نور ځوانانو سره شریک کړئ.
او بالکل وچن پراغله تقریبا زما د غدونین کال وشلو، نو دل د چپلمړی کتر ازي دل تا ته یو ډول هغه لمړنۍ د جبل لپاره غو انټیګراسیون کورسونه د دغه دور درکول کیږي. زه چراغلم په دغه کورس کې ګډون وکړ تقریبا یو کال لاړم دغه ته د جبل کورسونه نه تعقیب تل او د جبل غکوم سند چې واغه می تر لاسه کړو، د قانون درس می واغه می تر لاسه کړو او دا غین را پدې خو ما کوم هدفونه چې می دی غیب سره وایم. یو ځوان ته دغه باندې د ټول ځوانانو ته دغه توصیه لرم چې راشي په لومړی کې جبه زده کړي، هغه د قانون درسونه وي، کار وکړي، خپل کارونه تر کار ولري. دلته جرمني دولت دوه مرنده چې تاسو ته یو څه وي، تاسو چې په قانون باندې لاړ شئ، قانون عملی کوي په ځان باندې، نو دلته هیڅ خطر نشته. ټول تقبلین ورکی خو د حکومت افغانانو چې د حکومت جرمونه تر سره کړي، د دوه تاثیرات چې دی په دغه نور ځوانانو په کیسونو باندې یو ډول اغیز کړي. د ځکه زګور مې چې دلته اتیا نوی پیسه د کوم ځوانان چې دی دلته چې کوم انټرویو نه ورکړي، د دوی هغه کوم جوابونه چې راځي ټول رد او منفي راځي، نو دوی سره ډیر هغه د زمینی ډول باندې دوی ډیر خراب شوې دي. زه ګورم دلته د ځوانان چې ګورم بعض ځوانان په مکتبونو کې دي، دغه یو ډول رواني حالات ډیر خراب شوې دي په دغه کوم وضعیت چې اوس په جرمني کې روان دي.
کور ودان زاهد الله صاحب سلامات اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. ډیر مننه اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري د بحث د پای شیبو ته نږدې شوی یو. راځئ لږ زره په حلارو باندې تم شو، که څه هم مخکې هم سپارښتنه وشوې، خو له درنو میلمنو نه غواړم چې بیا هم په لنډو کې لږ زره په حلارو باندې تم شي. څه کول په کار دي؟ افغانستان ته لوړاندې تاسو خبرې چې لسګونه زره کډوال له ایران او پاکستانه ورستنیږي، هلته د مرستو رسونکو مرستو رسونې سیستمونه تر فشار لاندې راغلي، د ملګرو ملتونو ادارې تر فشار لاندې راغلي، خپل د طالبانو حکومت هم ویلي چې د دومره کډوالو د منلو وس او توان نه لري، نه ورته کورونه شته، نه ورته خیمې شته، او نه هم ورته له بده مرغه خوراکي یا غذایي مواد کوي. ورته ممکن دی وڅاخت وي، اما د دوه نورو څاختونو به نه ورسیږي. احمد الله صاحب، تاسو سره به تم شو، څه کول په کار دي؟ تاسو هم دغه د اوریدونکو خبرې او تبصرې واورېدلې د نورو میلمنو، څه کول په کار دي تر څو دغه کډوال د افغانستان چې دا مهال په دغو اروپایي هیوادونو کې دي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې زرګونه نور مثلا په بیلاروس او نورو هیوادونو کې، حتی ترکیه کې مثلا، دې ته منتظر دي چې دغه لاره خلاصه سي یا په لاره کې یو څه سهولت راشي تر څو دوی راورسیږي اروپا ته. څه وکړي دغه شته افغانان تر څو له موجوده فرصتونو نه استفاده وکړي او خدای مکړه دوی د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ نشي؟
دا اوریدونکو چې کوم دی چې دا خبرې وکړلې، او خاص کر زایدی صاحب د خبرو سره خو سل په سل اتفاق په دې باندې کومه چې دلته واقع زمونږ بدبختی څه ده. مونږ چې دلته راشو لکه کومور او پلار د التن را لګلې، نو مونږ ته دا نه وای چې تاسو لا چې په اول هغه ملک ځان، یعنی هر څه نه ځان خبر کوي. مونږ ته وای چې نه، څنګه چې راشي نو دواره به پیسې را لګي، لکه دا غي هم داخلي چې بس څنګه دی راشي. یعنی مونږ په خپل د دلته زپ او بلجیم کې چې زه کار کوم، یعنی دا ټول ماجر دي، هغه صرف د افغانستان نه، د هر ملک نه چې راځي مونږ دغه ماجرینو سره کار کوو زمونږ دلته. نو څنګه چې او خاص کر به د افغانانو خبره وکم، نو دوی چې راځو نو دوی وایي چې دا لکه مونږ کم زی لرالو، د دوی د شپې د پاره تنظیم دلته نه، د خوراک تنظیم نه، د لمبا تنظیم نه، جامع نه، ځکه چې په سرکونو شپې تیرې دواره چې راشي شپک شپګه واته ته مشته خو ته پیدا زیل ځان نه ورکي. نو به مونږ لګیږو مختلف ځایونو کې کمپونه مونږ هغه ته لګو لکه مونږ شخصي توګه باندې. نو دا دغه خلک چې دی راشي دی چې دین خو زمونږ افغانستان کې ژوند خو دلته خو هیڅ نشته، د وسو ګرځي تور کار کوي. خو زمونږ بدبختی هم دا چې مونږ دواره راشو کار او پیسې، من سبق نه وی من جب نه ز دکو من د دې ملک د کلتور او د دې فرنګ او د دې ځان نه خبرو نو په دې وجه من ډیر هغه کارونه کوم چې داخله کې بد غنی خو موږ نه پیږو ځکه دوی تم ګناه نشته دی دوی راشي دوی دواره بس همدې شي پسې چې زه کمځي کې کار وکم کمځي کې تور یعنی تور کار کول دلته په خپل د نورو موږ چې کوم ملمانی دي ته معلومه تور کار په خپل یو جرم دی خو دا خلک تور کار ته زړه کوي اسناد بنل لري نو دغه غټ مشکلات دی چې کله پولیس ونی سي نو نه صرف دا چې د خلکو ته پاره بلکې چې کوم دکانونو کې کار کوي یا کوم ځایونو کې کار کوي هغه لم ډیر غټي غټي جریمه ور کوي هغه خپل لګي پیسو بچ کول د پاره د دوی جون ځکه د دوی پر ریکارد کې دا راشي چې د کس تور کار کوي دا نیول شو ته د دې لپاره به چې انټرویو غان کیږي حتی دغه پښتنې ته نه کیږي چې تا ولې تور کار کوي تا معلومات نو دی و چې نمن پدې نه پیګو نغې ته چې ستاش پک مېشته اته مېشته کال دی و چې تاسو پوری پدې نه پیګي دا یو قسم لا منفي کار د دې ګرځي لکه دی و چې تاسو دا کارونه کوي دا هغه وجه دی چې لکه د کم د وجه نه موږ مستوندو سره مخ کیګو لکه څنګه چې زایدي سی ویل چې بالکل اروپا یا جرمني ته دا وخت اغې ته د کسانو ضرورت دی خو هغه کسان نه چې الته افغانستان کې اول یا دویم جماعت سبق نه ویل او دلته راشي نه دیتہ دغه شانتي کسانو ضرورت نشته تعلیم یافته کسان چې کار وکړي ځکه چې زموږ ملکونو آبادی ډیریږي نه دی خپل کم ماشومان خو خی کم ماشومان پیدا کین په دې وجوانی پراتلون کې قانونو کې دا ویل کیږي چې د اروپا آبادی په خپل اروپایان چې د تعداد کمیږي نو دی غواړي ک نور خلک راشي نو هغه خلک چې لکه اسکل چې کوم هنر څه وته یې نو هغه کسانې په کار دي دا نه چې په هیڅ نه پیږي وغیرہ شي هغه کسان د دې نه دی په کار نو دغه وجه دی چې د دې مهم شی دا دی چې غواړي افغانان چې موږ د دې ستونزو سره مخ نشو نو د دې چې کوم شرایط دي د دې چې کوم قانون دی کومه تور طریقه د حق خپل کی او هغه لپاره ضروري دی دا دی چې دوی اول باید دغه شیان لکه څنګه چې د قانون درس دی دا وي جبې ځکه چې دا خلک ډیر زیات لکه په دې شي کې چې ته انګلیسي یا بل جبه وته هغه دون نه خوخی هغه دی وای چې تا دون وخت یې کو ټول زمنګ کومه جبه ده دا ول نه وای جبې ځکه د دې په کلچر نه ځان خبر کی د مختلف شیانو نه نو دا کارونه کوي چې دا هغه شیان دي چې د دې د وجه نه جرمونه کمیږي جرمونه چې کم شي نو ظاهر ده لکه څنګه زه یو خبر وکم لکه جرمني نه یو ته کسان ولې ګل دلته د افغانانو ته پوسټ وکړه د نورو شیانو د اغې نه دی دون نه خبر خو دا یو خبر چې د جمعې پر ورځ باندې دا کار شوی دی نه صرف جرمني بلکې دا شاو خوا چې څونه ملکونه دي ټول افغانان یا ټول ماجرین ته خبر دی یعنی د افغانستان خبر کوم اغه وجه دا ده چې دغه خبر ډیر تیزی سره خپریږي او د دې خلکو لپاره یو قسم دا جټکا شولا یعنی ډیر خلک دا وایي چې مونږ خو به نه شریزو ته جرمونه مکوې څوک شړی نه ځکه که اسناد و نه لري یعنی منفین کی ردم کی شل لارې نور دي د پاتې کېدو شپږ شپږاته تکاله خلک انتظار وکي اخر او اسناد ورکي خو دا خلک چې په جرمونو کې ککړي اغه د لپاره به دی اغه زیرو ټالرنس وته ویل کې هیڅ د دې لپاره به نور دی وي چې مونږ هیڅ ودغه نه لرو باید دا خلک مونږ لري کو نو په دې وجه نو جرمونه نو دا خبر چې لکه دا خلک ته خبريږي اوس په خلکو کې ایره او حکومتونو داخلي کې مونږ د څه کارونه وکړو دا خلک مونږ ریپورت کړو دا نور په خپل لارې لراځي نو څنګه چې دا خبر زموږ یو اوریدم کې دا خبره وکړه واقعي د دې خلکو لپاره دا یو سبق دی د دې ایره د وجه نه ډیر خلک چې دی هغه خپل کړنه چې کمی دی هغه به سمایي قسمې نه کړلی نو نن خو جرمني زکه دا نور اروپאי ملکونو دې ته زکه هغه ګوري چې دغه نتایج څنګه راوځي یو ملک چې دلته یو کار وکي نور ملکونه هغه ته ګوري چې نتایج خراوزي نور ملکونه ماغه په روان شنو کدا یو تیا لال او د نور لیدل شروع کړل د نور ملکونو چې څنګه ویاله نو دا به لکه که حالات هم دسی نو ډیر نږدې وخت کې به تاسو ګوري چې د مختلف ملکونو نه د خلکو ریپورت کول چې وی غني افغانستان پر رسمیت دا یو ملک نه پیژني د طالبان حکومت خو دا ریپورت کول پروسه چې دا به بلته شروع کړي نو د افغانانو لپاره امداد چې جرمونو نه یعنی دا کارونه چې کم دي د دینه او بل لاس واخلي او د دې ملک د تور طریقو د دې هر څه نه ځان خبر کی ناخبری چې دا غینه پخپل د سې کارونه وشي هغه په ناخبری کې تنه وشي نو ناخبری وجه هم داده چې د دې صرف اولیت چې دی هغه پیسې د دې ملک په دغه باندې ځان پیکول نه نو چې ځان نه پیکي هغه ته دغه مشکل ته جوړ کیږي.
بله کور ودان سلامت اوسې احمد الله خان سلامت اوسې مننه ستانګزای صاحب تاسو د پای خبري هم او څه کول په کار دي ترڅو شتا کډوال یا شتا افغانان په اروپا کې له فرصتونو استفاده وکي او د ډیپورت یا اخراج له ګواښ سره مخامخ نشي.
مودین پر دوستانه خبره مو اورې دي او رجوم کوم زه بیا په خوانې خبره خپل بیا هم تکراروم ګوره اخراج د قانوني لارې نه یا د قانون په چوکاټ کې په جرمني کې اول هغه کسان چې جرم کوي هغه باید مطابق د قوانینو ماتنه شي پاس لا غنه یو قانوني لار د اخراج زمينه ته برابر شغه څوک چې جرم کوي هغه څوک چې د وحشت کوي هغه د ټولنې کې محدود خلک دي. تاسو وګورئ چې اتیا کسانو چې جرم کړی ده په نهاوو مهاجرین په اروپا کې یا په نورو دنیا کې ژوند کوي، افغانان دي. متاسفانه دغه تبلیغات یا دغه ویره دومره شوې ده چې په دغه ټولو باندې تاثیر کړی ده، او دغه تابن هغه خلک چې نن د دې لپاره صرف چې په هغه باندې کیس نه ده قبول شوی رادېږي، نو هغه نه ځینې ډلې په اروپا کې هم شته، په نورو دنیا کې هم شته، استفاده کوي. ډېر خلک قرباني کېږي په دغه مسایلو باندې. بله مهم موضوع دا ده چې تاسو باور وکړئ چې یو افغان یا مریض یا به هره ستونزه لري یا به یو چا تر ګټه اخیستي هغه جرم کوي، دغه ټول مهاجرین هغه ورځ باندې په ټول مهاجرینو ته په یو سترګې کتل کېږي، او وایي دا افغانان ټول همدغه کېږي. ځکه د اروپا د ټولنې نبض یا د اروپایي ټولنې ژوند زموږ سره متفاوت ده، او دا خلک دا شاید نه خوښوي. ځکه چې موږ افغانان نه تنها بلکې نور خلک هم، حتی خپل په جرمني کې کېدای شي د جرمني وګړي یا خپل د دودو کسان هم دغه جرمونه کوي، ولې د افغانانو په وړاندې تبلیغات دسته ډېر کېږي، او دغه د افغانانو په رویه باندې چې هغه خلک چې په ټولنه کې ادغام شوي دي درس ویلی د اولادونه یې دلته ژوند کوي، په کلونو سره مالیه ورکوي، په هغه باندې تاثیر لري. د حل لاره دا ده چې هغه خلک چې جرم کوي جدي برخورد ورسره وشي، قانوني برخورد ورسره وشي، بندې خانو ته دې واچول شي، حتی قانوني لارې دې ورته آماده شي، داسې ځای ته دې اخراج کړي چې هغه انساني د دود ژوند په خطر کې نه وي، او خپل یعنی جزا وویني. که چېرې دلته دود کوم جرم کوي، نو د جرم جزا دلته نه ویني، هغه صرف د اخراج د سیاسي فشار یا د سیاسي ملحوظاتو په خاطر اخراجېږي افغانستان ته، او هلته ازاده ګرځي. نو دا د حل لاره نه ده، دا باید هلته هم خپل سزا وګوري، ځکه دا د یو انسان د یو ټولنې ژوند دی اخیستی دی، یو خطر سره مخ کړی ده. بله موضوع مهمه دا ده چې هغه کسان چې پیسونه یې رد شوي، دوبلنګ لري، نور هېوادونه راغلي دي، یا په اروپا کې قانون د اسنادو ستونزه لري، ځینې خلک دي چې اسنادونه یې پاتې شوي دي، یا هغه ستونزه لري، نشي کولی چې اوس لپاره هغه آماده شي، نو د هغه لپاره دې غور وشي. هغه خلک چې په ټولنه کې اقدام شوي دي، درس ویلي، د معیارونه یې پوره کړي دي، هغه نو اقامې ورکړ شي، او په دوی باندې یو ارزیابي وشي.
بله،
او آخري خبره مې دا ده چې حکومت د جرمني یا د اروپایي ټولنې څومره چې د اخراج مسایل په مطبوعاتو کې دوی اعلانونه کوي چې موږ به فشار راوړو، دا به کمو، د دوی قانوني حق ده، ځکه چې د دوی هېواد ده، او دا خلک نه غواړي چې خپل امنیتي ستونزو سره مخ شي یا نورو ستونزو چې دننه لري. ولې یو شی چې په څنګه ده چې وکړي، صرف پر ده باندې د تاکید هم وکړي چې موږ هغه خلک باسو چې هغه دلته جرم کوي، هغه دلته ستونزه لري، هغه موږ ته خطر پېښوي، نو دلته ټول مهاجرین هغه طرفدار دي. ولې نه چې په تدریجي مرګ باندې ټول مهاجرین هغه خلک چې مجبور دي د مرګ نه ډېرې نه د بیکاري نه راغلي دي، هغه ټول په تدریجي شکل دلته وژل کېږي. یعنې دا یو د انساني لحاظ نه، د حقوقي قانوني لحاظ نه داسې کار نه ده، او پر دوی باندې باید دوی وضاحتونه ورکړي. دوی باید هغه ټولنې چې مهاجرینو ته کوای شي چې آزادي عامه ورکړي،
کور ودان سلامت اوسئ. ډیره مننه اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو جرمني کې میشته سیاسي فعال حسیب الله ستانکزي، جرمني کې له خبریال او د کډوالو له فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو چارو له سلاکار احمد الله نه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. باید وایم چې پر فیسبوک باندې هم ګڼ اوریدونکو تبصرې راته پریښي وي، له بده مرغه چې د وخت د کمی د کبله هغه تبصرې پاتې شوې. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې خدای سپارم.